دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د طالب چارواکو نغښتې چې د کلم لا ټول د بنسټ اخوډونکو او خوونې وروزنې د مدافع متي الله ویسا د نیول کېدو او ځایګي په اړه معلومات ورکړي یوناما د رپورټونو لمخې د طالبانو امنیتي ځواکونو متي الله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې او په ځانګړې توګه د جنو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د کابل په خار کې نیول دي. یوناما د سیشن په پورز هم دغه ډول ویل دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه هم ډاډ ورکړي چې متي الله ویسا قانوني وکالت تلاسرسه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په دې اړه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي یوناما په واکمنو چارواکو غږ کوي چې د هغه ځای او د نیول کېدو لاملونه روښانه کړي. هم دغه ډول د متي الله ویسا رور عطا الله ویسا د امریکا اکثر په مرکه کې په طالبانو غږ کړی دی چې د هغه رور دی آزاد کړي. هم دغه ډول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ میرټ په کابل کې د طالب امنیتي ځواکونو لخوا د متي الله ویسا د نیول کېدو په اړه اندېښنه خولی ده او د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړي. برتانی د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې شاوخوا 800 افغان کډوال د هوټلونو نه چې د لنډ مودې لپاره پکې اوسېږي او باسي او دایمي کورونه ته استنوي. خو د بشري حقوقو ډلو خبرداري ورکړه چې دا کار کې دی شي دغه کډوالو د بدبختۍ او اندېښنو لامل شي. برتانی په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کې دروست شاوخوا 3500 افغانانو ته د بیا مشکولو او بیا ځای په ځای کولو د پلان لمخې هرکلی ویل دي. دغه کډوالو شاوخوا 800 چې نیمایي ماشومان دي په موقت په هوټلونو کې اوسېږي. د پخواني اپوزیسیانو د چارو وزیر جانی مرسر د سیشن بی پورز د پارلمان غړو ته ویل چې دا یو نه پایښت لرونکی وضعیت دی چې بدلون ته ضرورت لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په افغانستان کې د خزو د مدیریت لاندې کسب او کارونه د وزه شو محدودیتونو له امله د ورکېدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره چې په هرات ولایت کې د میرمنو له مرکز نه رپورت جوړ کړی ویلي د خزو دغه پرمختللي سوداګریز مرکز چې مخکې پکې خزو ته د انګلیسي کمپیوټر او نورې تخنیکی زده کړې ورکول کېدي اوس د خزو څخه خالي ښکاري. د سهار په نوم د دوو ماشومانو لرونکو افغان میرمن چې په دغه مرکز کې د کالیو پلورلو دکان لري د هغه 15 شوداګرو خزو له جملې نه ده چې په دغه مرکه کې ویلي چې لګټې پرته کرایا ورکوي. د امریکا د کورنۍ امنیت یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې بهرنۍ ترګري ډلې د هغه جملې نه د اسلامي دولت ډلې داعش او القاعده پورې تړلې ډلې خای د امریکا په خاوره کې پراخو بریدونو ته لیوالتیا ولري. خو د ترګري ضد د سول سيزو هڅو د دغه ډول عملیاتو تر سره کول د ناممکنه کچې ته نږدې کړی دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د ټیریزم سره د مبارزې همغږي کوونکی نیکلس راسموسن د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د یادولو په ترڅ کې چې د القاعده اورپکو د سلورو الوتکو په کارولو سره په متحده ایالاتو کې شاوخوا 300 کسان وژل وویل چې د متحده ایالاتو په خاوره کې د دې ډول بریدونو د ترسره کېدو احتمال اوس مهال تقریبا د تصور وړ نه دی. راسموسن وویل متحده ایالاتو د القاعده او داعش وړتیاوې دومره ځپلې دي چې نشي کولای په امریکا کې درنه پراخ بریدونه وکړي. د سوریه د عدلی ولایت چې د تیر میاشتې په زلزلې کې سخت ځپل شوی وای په روغتونونو کې درمل مخ په خلاصېدو دی او د زلزلې ژوندي پاتې شوي خلک د ډول ډول ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د سوریه د رژیم د مخالفینو تر ولکې لاندې دا ولایت د کلونو جګړو ځپلې دی. د شام په نوم روغتون کې ډاکټران وای په لږو امکاناتو د ناروغانو د ژوند ژغورلو هلې ځلې کوي. دا روغتون د سوریه په سبا باندې لس کلنې کورنۍ جګړه کې زیان لیدلی دی. په پرتګال کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په مرکز لیسبن کې په یو اسلامي مرکز کې یو کس ته چاقو په گزارونو دوه خزي وجلی. د پرتګال صدر اعظم انټونو کوستا ویلي چې لا وخت دی دغه جنایي عمل پاړه کوم څه ویل شي. هغه خبريالانو ته ویل هر څه د دې ښکارندوی دي چې دا یو انفرادي پیښه ده. پولیسو بریدګر په دز وشتلې چې بل کړي او نیولې دي. برید د اسماعیلیا په مرکز کې شوه چې اوسې په مخ کې پولیس ولاړ دي. د پولیسو په اعلان کې ویل شوی چې دغه سهار په 11 بجو هغوی ته زنګ وهلې شو چې وسړی چې اوګه چاکوې په لاس کې دی دغه اسلامي مرکز ته داخل شوی دی. برید ګر روغتون ته انتقال شوی او د پولیسو په توقیف کې دی. او په بلجیم کې سارنوالی وایي چې پولیسو د یو لړ په لټنو په لړ کې د ټیررستي برید د تره او پلان په تور اته کسان نیولې دي. دغه کسان تیر ورځ مارچ شپږشتمه د بلجیم مرکز بروکسل اروند سیمو انتیورپ په سرحدي خار او د یوپین په سرحدي خارګوټي کې په یو شمیر کورونو باندې د چاپو په محل کې نیول شوې دي. د بلجیم په قضایي قوه کې یو سرچینیز فرانس پرس ایجنټس ته ویلي چې نیول شوي کسان ډیر ځوان افراطیان دي چې یو د جهادي غورځنګ سره روابط لري. قدر منوردونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منوردونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې مهمه مطالب لرو او د امریکا جغه سر مقاله هم اوریدل سي. خو لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر لمریز کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته توکي صادر کړي دي. د اقتصادي چارو ځینی کارپوهان وایي چې د صادراتو د زیاتېدو یو علت پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو زیاتېدل دي. په دې اړه کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې ډیر هڅه بهرنیو هیوادو سره سوداګرۍ کې بیلانس رامنځته کول ته کړی چې دغه هڅو په ترڅ کې په تیر 1401 لمریز کال کې د اوړم کال پرتله د سوداګرۍ په بیلانس کې 9% صادراتو کې زیاتوالی راغلی. دغه وزارت مرسیل مولوی قدرت الله جماعت د سې شنبې په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې په تیر 1401 لمریز کال کې د افغانستان واردات 80% او صادرات 20% چې دا اندازه په 1400 لمریز کال کې واردات 8% او صادرات 10%.
په تیر یو کال کې د افغانستان اسلامي امارت په دې وتوانید چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارد ډالر او ارزښت ورسوي. دا یو بي ساري او تاريخي لاسراوړنه ده. کله چې څاکر ارقام او تر کال سره مقایسه کړو، یو سل 15% ډېر شوې دي. او کله یو زره 300 یم کال سره مقایسه کړو، نو یو سل 15% ډېروالی راغلی دی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې د ډبرو سکاره د افغانستان د لسو صادراتي توکو د لس په سر کې زیات لري او ورپسې مالوچ او بیا هینجه د صادراتو په لس کې دوم او دریم زیات لري. تیره میاشت طالبان د حکومت د مالی وزارت ویل چې په تیر 1401 لمریز کال کې پاکستان ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د ډبرو سکاره صادر کړي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې افغان سوداګر هر ورځ 6000 ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرې. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وی چې د پاکستان پرته چې افغانستان ورته د ډبرو سکاره صادري د نورو ګاونډیو سره دغه هیواد صادراتو کچه ټیټه ده او افغانستان ډېر څه نه لري چې دغه هیوادو ته صادر کړي. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپو طارق پرهادي وی چې د صادراتو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت چارواکو سرګندونه ته باید د ګاونډي هیوادو په ځنګړي ډول د پاکستان د وارداتو رسمي ارقامو ته هم کتل وشي.
یک قسمت از دې تجارت غیر رسمي هم امکان داره کې بوده میتونه، اما طالبان خو حکومتشون به رسمیت شناخته نشده، هر ارقامی که بگوین میگن. در دیگه اطراف افغانستان طالبان چندان حکومتشون صادرات نداره. در ایران زیر 50 میلیون دلار است و در کشورهای آسیای مرکزی صادرات چندانی نداره و دورتر هم صادرات چندانی نداره. بیشترین صادرات افغانستان به پاکستان است.
همداشن خغل پرهادیوی که افغانستان هندوستان تا هم وچ و تازه میوه صادره. در سوداگر پنگونی دخونی چرواگی هم وی چې د تیر کلونو پرتله بهرنیو هیوادو ته هم د افغانستان صادرات زیات شوي دي. د دغې خونې د وزیر پلاوي غړی خاجان الکوزیا وایي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د خلکو د اخیستو توان ډېر کمزوری شوی. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت لخوا د خپره شوو ارقامو له مخې اوس مهال د افغانستان د صادراتو 25% د کرهڼې محصولات، 8% د کانونو مواد او 9% منسوجات جوړوي.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي.
سپین خبری ارکو راست خبرونه پا لندو چپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو چپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان واک په لومړیو لسو میاشتو کې 210 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقونو په اړه د 2021 او 2022 کلونو رپورټ خپور کړ چې افغانستان هم پکې شامل دی. د بلې خوا طالبانو په کابل کې د نجونو د زده کړو یو فعال متی الله ویسان ولیدی چې په ملي او نړیواله کچه یې خبرګونونه راپاره ولیدی. طالبانو د ویسا د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي واک ته طالبان رسیدو وروسته د بشري حقونو جدي سرغړونو له محکمې پرته د وژنو په عام محضر کې د خلکو د مجازات کولو او په درود وهلو له کبله اندېښمن دي. دغه سازمان د 2020 او 2022 کلونو په راپور کې چې د سیشن په ورځ خبر شوې دي طالبانو د واک په لومړی لس میاشتو کې لکتر لګه 210 کسان له محاکمې پرته وژلي او په لسګونه کسان په درو وهلي دي او دغه لړۍ لا روانه ده.
آمار 237 نفر آمار هست که در 10 ماه اول حکومت طالبا صورت گرفته، یعنی بعد از او شمار زیادی دیگه هم این آمار افزوده شده، به ویژه قتل های فراقانونی که در پنجشیر صورت گرفت، اعضای شورای مقاومت ملی در به قتل رسیدن فراقانونی اونی و موارد دیگه هم هست. یعنی 237 در واقع محدوده زمانی 10 ماه اول حکومت طالبان هست، اما این آمار خیلی بیشتر از او هست بدبختانه. و از طرف دیگه ما همه روزا شاهد قتل های فراقانونی در افغانستان هست.
طالبان د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دغه راز راپور نه رد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما له قول لیکلي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشت څخه د 2022 کال د جون تر میاشتې 2000 کسان ته په ترهګریزو پیښو کې مرګ ژوبل او ختی ده. بلخوا د طالبان له لوري د نجونو د زده کړو د فعال متی الله ویسانی ولکېدو په ملي او نړیواله کچه غبرګون نه راپاره ولیدی. ویسا پرون په کابل کې نیول شوې ده.
نن د لسو بجو څخه زموږ کور ماسره او زما دوه نور رونه متی الله او سمی الله او محمد هم دی نیولې ولا داوی لاسونه ورتړلې ولا ځان سره وړې ولا او زموږ ماشومان ته زما مور دی ته زموږ فامیل ته سپک سپوري ویل سی وی دی پروند متی الله وړې دی. نن د هغه موبایلونه او د زما د بل ورور موبایلونه په زور وړې دی.
طالبان د متی الله وی ساده نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو څار سازمان د طالبان له لوري د یو شمیر فعالینو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده.
طالبان با زندانی کردن و بازداشت کردن متی الله ویسا و باقی فعالین و زنان و مردانی که باورمند به حق آموزش و باقی حقوق انسانی زنان و دختران در افغانستان هستند، یک پیامی را به جامعه افغانستان و بیرون از افغانستان میفرستند و او پیام مشخصا این است که اینا یک مشکل ساختاری و یک دشمنی اساسی با یک افغانستان مترقی، یک افغانستان برابر و یک افغانستان آزاد دارن.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ، د افغانستان لپاره د اروپאי اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او د اروپאי پارلمان غړي هنانیومن هم د متی الله ویسا پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ویلي چې د خلاصون لپاره به هلې ځلې وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو ریدونکو هغه افغان ماشوم چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر سره د 14 په نتیجه کې مور او پلار وژل شول نږدې 2 کال وروسته د شنبه په ورځ په قطر کې خپلوانو ته وسپارل شول. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د الیزی کاکا چې کله خپل وريره موده پس پغې کې ونی ولا نو په مخې اوخ کې روانه وي. وړه الیزا هغه وخت شاوخوا یوه میاشتنۍ وه چې په کال 2020 د اګست په 26 مور او پلار دواړه د کابل هوایي ډګر دروازه کې په 14 کې ووژل شول او وړه الیزا امریکایانو قطر ته یوړله او هلته یوې یتیم خانې ته وسپارل شوه او بیا دوی د مهاجرت د نړیوالې ادارې او یونیسف په مرسته د الیزی خپلوان و مندل.
زموږ د هڅو اصلي هدف هم د الیزی د کورنۍ مندل وه او موږ تر هغو دلته ورته د کور غونډې مینه او پام ورکاوه تر څو یې خپلوان نه و مندل سوي. شکر چې خپلوان یې پیدا شول او موږ به یې هم تل یاد ساتو.
الیزی چې دوه خویندې یو ورور کاکا او ترور لري د دوشنبه په ورځ قطر کې ټول سره یو ځای شول.
زه ډیر خوشاله یم. بس ډیر خوشاله یم. بي خنور.
نو آی فیل ویری هیپی.
وای وای. زه داسې خوشاله یم چې اوس ډیر خوشاله یم. ډیر نه پېږم زه څه وکم.
آی ډونټ نو واټ ټو
ډو. دا اوس دا هغه مور پلار ته زه ورولې کوم چې دا ګوره ما سره دې زه پیدا سوې بسونه خوشاله یم. نو يم دې خبرې ته انتظار وو. ما انتظار دې سي دا
اليزا.
اليزا به کله تاسو سره یو ځای کی؟
تاکل شوې ده چې دا کورنۍ به څه موده وروسته امریکا او یا انګلستان ته انتقال شي تر څو هلته نوی ژوند پیل کړي. وړه اليزا د هغو وړو افغان ماشومانو له جملې نه وروسته ماشومه ده چې قطر کې به سرپرسته پاتې وه او اخر له خپل کورنۍ سره یو ځای شوه. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو د شوونځیو تړلې پاتې کېدو سره د سش کال نوروز هر المنځنه کې د شوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي. دلته په لندن کې هم د نوې کال په ویاړ غونډه کې چې د خوشی محفل وو د یوې ناخوالی د لری کولو غوښتنه هم ورسره ملاوه. هغه دا چې د افغان جنو شوونځي پرانیزي.
د لندن په ایجویر سیمه کې د نوروز د دې محفل پایل په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د لګیدلې بندیز پر ضد په وینا سره وسو.
این در حالی است طالبان مردم دانشکده کشور عزیز ما را از تجلیل آن محروم ساخته است و دخترای نازنین ما را از مکتب محروم کردند و خانمای ما را از کار. ما امیدوار هستیم این مسئله را تمام انجمنایی که در کشور بریتانیا و دیگر کشورها هستند در نظر گرفته و صدای خود را بالا بکنند.
روژماتی په افغان خړو او د نوروز په وو میوه وسو چې ورته د لندن لا بیلا بیلو برخو غنی کورنۍ ل خپل ماشومان سره راغلی وي. د نوروز دغه ډول دودیز محفلونه نه یوازې دغه کورنۍ ل خپل هیواد سره پیوندوي بلکې په خپل تاریخ یې هم خبروي. نوروز د افغانستان په ګډون د ایران یا لرغونی فارس منځنی آسیا او د منځنی ختیځ په ځینو برخو کې منځل کیږي او د سیمې د ولسونو ترمنځ د کلتوري پیوستون یو لوی کلی هم بلل کیږي.
زکه جګړې د افغانانو ملي والے خو ځان باندې کړې او افغانان په څنګه مخابره هم نوروز منځي چې دا میلا او دا دود او دا ارزښت چې د افغانستان د ټول قومونو ملتونو ترمنځ یو شریک کړی دی کدا ګون ونځل شي خصوصا په بهر کې افغانان دي اوربان راټول شي لکه نن چې موږ راټول یو د شکر زویل شم چې افغانان څوک ماتولی نه شي د افغانان ملي ارزښتونه څوک پایمالولی نه شي او افغانان څوک جدا کولی نه شي.
د نوروز د نننې شپې په محفل کې شاعرانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون د افغانستان اوسنۍ ناخوالی په شعرونو کې بیان کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. درنوریدونکو اوس په دفتر په امریکا کې د هغې افغاني محصلې په هیلو او اندیشنو وژغیږو چې په امریکا کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې وې خو اوس افغانستان ته نسي تلای ځکه هلته له ښځو څخه د کار او تعلیم حق نږدې اخیستل سوی دی. په دې باره کې رپورټ واوري.
فریده غنیزاده تازه د امریکا له میزوري پوهنتون څخه د عامه پالیسۍ په برخه کې د ماسټرۍ سند واخیست. هغه وویل دا زده کړې افغانستان کې د خدمت په مخه کړې وې خو اوس ټولې هیلې یوازې هیلې پاتې شوې. غنیزاده د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وړاندې امریکا کې د فول برایت برنامه ته بریالی شوې وه او څه موده مخکې د فراغت سند ترلاسه کړ.
چې دا ځکه چې بفهمم افغانستان قرار است سقوط کنه، یکی از اشخاصی بودم که تانستم در برنامه فول برایت را پیدا بکنم و بیایم در امریکا تحصیلات خود ادامه بدم، اما متاسفانه بی خبر از این که افغانستان قرار بود سقوط کنه و به دست طالبان افته. ما بعد از اینکه میخواستم فارغ شوم، یکی از اهداف من این بود که در بخش پالیسی اقتصادی دوباره به افغانستان برگردم و ایفای وظیفه کنم، اما متاسفانه فعلا اهداف ما به حد یک اهداف باقی مانده و در شرایط فعلی افغانستان نمیتونم دوباره به افغانستان برگردم.
فریده په قزاقستان کې د مرکزی آسیا امریکایي پوهنتون څخه د نړیوالو اړیکو په برخه کې لیسانس کړی او وايي امریکا کې د ماسټرۍ زده کړې د دې لپاره وکړي چې افغانستان کې د بانکي سیستم لپاره د پالیسیو جوړولو کې کومک وکړي. هغه وايي که څه هم په نړۍ کې اتم د مارچ د ښځو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت له ښځو څخه حقونه اخیستي چې آن د کار او تعلیم اجازه هم نه ورکوي. متاسفانه
به میلیونها دختر خانم در افغانستان از این حق باز ماندن و ما با استفاده از این فرصت میخواهیم از تمام نهادهایی که در بخش حقوق خانم ها، در بخش تعلیم و تربیت خانم ها فعالیت دارند و به خصوص از دولت فعلی افغانستان جدا خواهشمند هستم و تقاضا میکنم که دوباره درهای مکاتب برای دختر خانم ها باز کنند و اجازه بدن که اونا هم به تعلیم و تربیت خود ادامه بدن، چون ما نمیتونیم که نصف پیکر جامعه که خانم هستن اونا را از حقوق ابتداییشان باز کنیم.
داوای نړیوال ټولنه د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې ښځو ته خپل حقونه ورکړي او وایي چې وطن کې حالات بدل شول نو غواړي بیرته افغانستان ته وګرځي او هلته په خپل مسلک کې کار وکړي.
طالبانو د افغانستان لندن د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست پراونه پر لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لاندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپراونه پر لاندو چپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي. قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو د کینیسی ایالت د ناشوویل په شار کې د مسیحانو په یو شونځي کې د یوې 28 کلنې نجلۍ په دازو کې لشتل لږه شپشتنه وجلسوي چې درې تنه د همدې شونځي زده کوونکي و. پولیسو شکمن برید کوونکي وشتلې او وجلې ده. نور حال په دې راپور کې ووري.
د ناشویل پولیسو د خونځي هغه ویډیو خبره کړي چې بریدګره د ټوپک په دزو سره د خونځي دروازې خېخي ماتوي او ل خپل نیمه اتوماتیک ټوپک سره په تالارونو کې ګرځي. د پولیسو په باور په کونینټ خونځي د برید انګیزه یو په خونه زده کوونکی و. خدا لا روخانه نه ده. د نشول پولیسو خبرلارو ته وویل چې بریدګره چې د پولیسو لخوا په دزو وژل شوی د خونځي بشپړه نقشه جوړه کړې و.
مون معلومات لرو، مون په ریپورت باندې کار کوو تر څو د نن ورځې د پیښي اصليت روښانه کړي.
پولیسو ویلي چې د برید کوونکو سره دوه نیمه اتوماتیک ټوپکونه او یو ټوپکچا یا تومانچه و. په خوانځي کې دزې اوس د کورنۍ لپاره په تر ټولو بد اندېښنې اوښتې ده. ولسمشر جو بایدن بیا له کانګرس څخه وغوښتل چې د وسلو کنټرول قانون دی تصویب کړي.
مونږ باید وسلوال تو تریخوالی د مخنیوي لپاره ډیر هڅه وکړو. دا زمونږ ټولنه چیري د دې ملت روح جری هدار کوي او مونږ باید خپل خوونځي او د ساتنې لپاره ډیر څه وکړو ترڅو خوونځي په زندانونو باندې بدل نشي. نو زه یو ځل بیا پر کانګرس باندې غږ کوم چې زما وړاندیز شوی د وسلو د بندیز قانون تصویب کړي.
لومړی میرمن جل بایدن هم د دغو ډزو په اړه خبرګون خودلای او په واشنگتن کې د خارونو ملي لیگ کانفرنس په ترڅ کې وویل زموږ ماشومان د ښه حالت وړ دي. د ناشویل خارویل جان کوپر د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه او زیاته کړه چې زموږ ټول خار ستاسو سره ولاړ دی. تیر کال د امریکا د ټکساس پر یو خوانځي په ورته برید کې یو شتنه ووژل شول. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو سنا هغه د لسیزو په خوانی قانون لغوه کولو لپاره اقدامات کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیسانو ته یې په عراق کې د جګړې د کولو واک ورکوه. د امریکا د دواړو ګوندونو سناتوران وایي چې کانګرس باید خپل واک وکاروي چې په راتلونکي کې د پوځي ځواک د ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیول سي. نور حال پر پورت کې واوري.
د ولسمشر جنگي واکونه د کانګرس لخوا د امریکا ولسمشر ته د ورکړل شو یو له خورا مهم واکونه ندي. د امریکا کانګرس په کال 1991 کې په خلیج کې د جنگ لپاره او په 2003 کې په عراق کې د جنگ لپاره ولسمشر ته دغه واک سپارلی وو، خو اوس لسیز وروسته دغه واک بیرته لغوه کوي.
امریکایان په منځنی ختیځ کې د پردپسې جنگونو څخه ستړي شوي دي. ډېر امریکایان د هغه عمر دي چې د دوه جنگونو پیلیدلې نه دي لیدلي. هر کال دا قانون مونږ هم دغه ډول پریږدو چې پر راتلونکي کې تر نه یو ځل بیا ناوړه ګټه پورته کیدای شي.
دا قانون د امریکا ولسمشرانو ته د حق ورکوي چې د کانګرس د رایو پرته جنگ پیل کړي. د کانګرس غړو د کلونو راهسي د ولسمشر د جنگ د پیلولو د دغه واک د ختمولو هڅه کړې دي.
پیرا خې د ډلیزو وژنو وسلې هیڅ کله هم ونه موندل شوې. د ولسمشر دغه حق لغوه کول دا معنا نه لري چې امریکا یو ناهیلې ملت دی، خو دا معنا لري چې امریکا یو قانوني ملت دی.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځنی غړي بیا وایي چې د ولسمشر نه دغه واک اخیستل به د ولسمشر نه خطر ته د ګړندۍ ځواب ورکول واک واخلي.
امریکایان په عراق خدمت کوي او دوی دا حق لري چې مونږ ورته دا ډاډ ورکړو چې مونږ کولای شو د هغو شیا ملیشو په وړاندې چې د ایران په لار خوونه په عراق فعالیت کوي د دوی د ساتنې لپاره هر ډول پوځي ځواک وکاروو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ته د اساسي قانون لخوا د سر کمانډر حیثیت ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشرانو د اوږدې مودې لپاره د کانګرس ته تصویب پرته پوځي اقدامات کړي دي. اکثر وخت کانګرس د ولسمشر د اقداماتو په وړاندې مقاومت نه دی کړی.
زکه پوهیږم چې ایران مونږ او پسیمه کې زموږ متحدینو ته ګواښ پېښوي. مونږ د دوی نیت وینو او مونږ د ځواب ورکولو لپاره سیاسي اراده ته ضرورت لرو. خود دغه واک لغوه کول به د ایران په وړاندې د متحده ایالاتو د ګټو د دفاع په وړتیا باندې هیڅ اغیزه ونه لري.
د دغه واک د لغوه کولو لپاره چې په خوا کومې هڅې شوي هغه ټولې ناکامې شوي. د کانګرس غړي بداونی په کانګرس کې په دې موضوع باس وکړي او د امریکایي رای ورکونکو پام برا چل کړي. نصرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.